مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2020 میلادي کال د اگست 12 نیټه د شاهین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو سات خبرونه کې ورکړلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمین راپورونه لرو. زموږ ونیز خبرونه سندر جادوګری به هم اوري، خو په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. راځئ چې اړومبې د دې وخت خبرونه وو. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم وایي چې د روانې میاشتې په 9 بعد د حکومت پر ضد په کراچۍ کې یو لویه ولسی غونډه کوي. د پاکستان د قابی سلامتی سلاکار موید یوسف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم وایي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به د حکومت پر ضد په کراچۍ کې یو لویه ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت یو غیر قانوني او غیر آئینی حکومت دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت د ناکامه بهرنۍ پالیسۍ له کبله پاکستان یوازې شوی دی. د نوموړي په وینا د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې یوازینۍ لاره ده. هغه زیاته کړه
دی وی د پی ڈی ایم چې کوم بنیادی مقصدونه دي هغه به مونږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي.
بلخو د اطلاعات او فقهي وزیر فواد چودري په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانه پیدا کول دي. د پاکستان د قومي سلامتی سلاکار موید یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري سره په شریکه یوې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د اګست په 9 او 10 نیټه په سوشل میډیا د سینکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونو لګوي د هیشټیګ سره یو ټرند اوچلیده چې خلکو له ټکان ورکړه. موید یوسف وویل چې هغه له امریکا راستون شوی دی چرته چې نه خو په پاکستان د بندیزونو په اړه څه خبرې شوې دي او نه دغه خبره رښتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د بدنامولو د کمپاین تړاو نیغ په نیغه په افغانستان او هندوستان کې د سوشل میډیا د اکاونټونو سره دی. دا په داسې حال کې دا چې د 13 ورځو نه په سوشل میډیا د سینکشن پاکستان په نوم یو ټرند روان دی چرته چې په پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دغه ټرند د لاندې تور پوری کیږي چې پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي، خو پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او وایي په افغانستان کې صلح غواړي. پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز د کرونا ضد د دوو واکسینو ترمنځ موده له 2 ورځو څخه 28 ورځو ته راټیټه کړې ده. د کرونا د کنټرول مرکز یا ان سی او سی پرون په خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړې وروسته لاغې کړې چې د واکسینو نړیوال اتلاب گاوی ورته په یو ونه دننه د نورو 6 میلیونه واکسینو د ورکولو باور ورکړی دی. سرکاري شمیرې ښایي چې په تېر یو شواروس کې په پاکستان کې وایرس نور یو اتیا ناروغان وجلي او 4,850 نورې ځپلي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه اخلي. د افغانستان د بارنو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنیو ته په وستول شوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان حکومتي پلاوی د سولې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې غونډې ته وړاندې کړې دي. په دې کې لومړی پر خارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي ودرېدل، د سولې د جدي او معنا لرونکو خبرو پیل او د سیاسي هواري لارې موندل شامل دي. ډاکټر عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې سنجیدګي نه ده ښودلې او له همدې عمله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ټرایکا پلس غونډې په دویم ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سلا نه کوي. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو، او څنګه چې په خبرونو کې واورید، په د قطر په پلازمینه دوحه کې د ټرایکا پلس کې شاملو هیوادونو غونډه روانه ده نن اخري او دریم پړاو دی. په دغه غونډه کې څه تازه معلومات دي، څه نوي خبرې مخې ته راغلي دي؟ په دغه اړه باندې په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. دغه نظان خبرو، طاهر خان صاحب تاسو سلامونه، په خیر؟
سلام، ډیر مننه تاسو، تاسو لږم سلامونه وي.
ډیر مهرباني جی، ډیر خوشاله اوسه. موږ خو جی په خبرونو کې واوري د چې دا د ټرایکا پلس غونډه روانه ده، نو که تاسو سره څه تازه معلومات تاسو ترلاسه کړی او موږ سره شریک کړئ نو ډیر مننه به وي.
ګوره، د پدې اړه باندې چې کومه غونډه شوې دي د تیرو دوه ورځو راهیسې، نو ډیر شیان نه دي شریک شوي رسنیو سره، میډیا سره. خپل باندې چې ما تپوس کړی دی د یو پاکستانی ګډون کوونکي نه، دغه ټول غونډه کې چې اولنۍ غونډه د افغانستان د شپږو هیوادونو سره سره د امریکا او د چین او د اروپایي اتحادیې او د سره د ملګرو ملتونو د تاریخ کې غونډه شوه. په هغه کې روس او ایران ته هم دعوتو، لیکن هغې دواړو په دغه اولنۍ غونډه کې ګډون نه وکړ. تیره ورځ بیا دغه ټریک اپ پرېس چې وته وي، نو ډیر شیان، لیکن دغه پاکستانی سره چې زما خبرې شوې دي ناغم ډیر نه دی ویلې شیان، ځکه چې دا غونډه لا تیر ماښام په نوښته پورې روانه وي. لیکن هغه دا خبره کوي چې په ستاسو له پروسه کې کوم مشکلات دي، نو دا مهم هیوادونه بیا په ځانګړي توګه د سیمه هیوادونه د دوی رول فعال کړي شي، ځکه چې تر اوسه پورې خو د چا به دا خیال هم نو چې دا موجوده حالت به پیدا شي او بیا په د سیمه په هیوادونو باندې فشار هم زیاتېږي. د دې کور مهمه خبره ده چې د دې دواړو غونډو قربا قطر، قطر باندې هم اوس قطر باندې تنقید دم کیږي د پاکستان په شان، او لکه نو قطر هم دې تاسو مجبور شو. په قطر باندې فشار دی، په پاکستان باندې فشار دی، په ګاونډیانو باندې هم فشار دی چې هغه یو رول یو فعال لوبه وي، لیکن تر اوسه پورې شاید ورته شی وو پکې شي. د دې بیا طالبانو هم غونډه کې شرکت کړی، په ولنه غونډه کې طالبانو پلاوی شریکو چې کوم د ګاونډي هیوادونو، بیا طالبانو تیر ورځ ټول چې کوم ګډون کوونکي دي هغه سره جلا جلا غونډه کړي دي. او طالبانو خود دغه مختصر یو ټکی راشي چې په ستولې پاړه باندې خبرو شو، ډېر تفصیلات نه مخته نه دي راغلي، ممکن ده
خان صاحب تاسو د پاکستان خبره وکړه، پاکستان باندې تورونو خبره وکړه. پرون په دغه اړه باندې د پاکستان د قومي سلامتی سلاکار او وفاقي وزیر فواد چودري یو خبری کانفرنس کړی دی، په افغانستان باندې تورونه لګولي دي، افغانستان په پاکستان تورونه لګي دی، بره کې راته وایي.
دا دواړه هیوادونه چې په یو بل باندې تورونه لګي، دا د دوی د خپلو وعدو چې څومره د دوی مابین په دې رسو کې، کومه د وزیر اعظم د پاکستان په نومبر کې کابل ته سفر وګورو او دا غیر رسو بیان یې خبره شو، یا دا غیر نه مخ کې چې کوم د پاکستان افغانستان مابین دا خبرو د پاره یو میکانیزم دی، یو نظام دی، یو ته پښوی دا غیر د دې اصول دا دي چې د دوار دواړه به یو بل خلاف الزامات، دواړه به یو بل ته احترام کوي، لیکن هغه بد اعتمادی دومره زیاته ده. او ګوره، زه خو اکثر دا خبره کوم چې په افغانستان کې ترسو جنگ وي، نو د پاکستان او افغانستان تعلقات به شکل کړي، ځینې بیانونه د پاکستان د مشرانو مناسب نه وي، لکه تیر ورځ عمران خان یو بیا دا وویل چې دلته خارجي جرنلستان سره پرون دغه غونډه وه چې طالبان دا ویلي چې ترسو موجوده حکومت وي دوی چا خبره نه مني او نور دغه. نو ډیر خلکو د پاکستان نه یو امیدواری لري په افغانستان کې، امیدواری ځکه د خلکو زما په نظر باندې جایز ده چې کله د پاکستان مشران دا وایي چې د امریکا او طالبانو خبرې ما شروع کړې دي، دا معاهده دوه هیڅ شوې ده، دا ما کړې ده، بیا طالب دا د بین الافغاني مذاکرات ما شروع کړې دي، طالبان ما هغه طرز العمل اصول چې د خبرو لپاره هغه ما پای نو چې دوه کارونه د کړې دي، نو افغان خو بیا د امیدواری جایز ده چې دا جنگ بیا ختم کړه یا طالب باندې داسې شه. نو بهرحال څومره چې بل اعتمادي د پاکستان مې مخکې ګمان نه کوم چې یو رول به راشي مخکې.
ډېر مننه کوم طاهر خان صاحب چې تاسو وخت راکو موږ سره په دغه اړه باندې معلومات شریک کړو.
دا مشال ریډیو ده.
راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد چې ورته پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ڈی ایم هم وایي، پرون په اسلام آباد کې یو غونډه شوې ده او دغه غونډې نه وروسته د دغه غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به په کراچۍ کې د حکومت پر ضد یو لویه جلسه کوي. مولانا فضل الرحمن د اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د دوه مخالف ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نشتل ګوند د پاکستان جمهوری اتحاد نه جدا شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د اگست په 11 نیټه د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم لغون د رستو رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وی چې دا وخت ملک د سختو داخلي او خارجي مسلو سره مخ دی او د بیروزګاری او ګرانې په وجه د عام ولس ژوند ګران شوی، نو د حکومت د دې پالیسي پر ضد بدوی په 9 اگست په کراچۍ کې یو لویه جلسه کوي. د نوموړي په وینا د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو غیر آئینی او غیر قانوني حکومت ته کوم چې ادارو وسطے نو باید چی اس ادارے بے پرے پاتیشی دی وی د پی ڈی ایم چه کوم بنیادی مقصدونه دی، هغه به مونږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټوله ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي او د خپل دایره کار نه بهر باید چې خپل کردار ختم کړي چې دا رنگ ملک په آئینی لار روان پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پاکستان جمهوری تحریک پریخې، خو بیا هم پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت ضد خپل هلې ځلې یو واری بیا شروع کړي. د دې ګوندونو بغیر به دا تحریک څومره مؤثر وي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی
زما په خیال باندې اوس به پی ڈی ایم د دې خبرې جاج اخلي چې تر اوسه پورې پیپلز پارټۍ د واپس تر تک داسې خبره وا کې دې آثار او اوس زما خیال باندې دې ته دې خبره پته چې اوس پیپلز پارټي واپس نه راځي. پیپلز پارټي چې واپس نه راځي او عوامي نېشنل پارټي چې واپس نه راځي او که اغیله چرته په دې نور خلکو سره چرته داسې زی ملاویږي چې په اغې کې اغې ته فائدہ ملاویږي، نو دوی وکې دې چې دې خبرې هم جایزه واخلي چې که اغې بل اړخ ته ځي نو دوی ته به کوم نقصان رسي، هغه نقصان څنګه کمیدې شي.
بل طرف ته د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اساني پیدا کول دي او د ولس په مخ کې عمران خان را غرزول دی، خو اورس تر بل د عمران خان په مقبولیت کې اضافه کیږي. د اپوزیشن غوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او دا پوز او ادارو راوسته، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا د سر انتخابات وکړي، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وای د دوی په سیاست کې هیڅ کار نشته، نو پکار دی چې پوز په سیاست کې رانه کړي شي. ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو تاسو مشال لیډو د غوږی رازو یو بل مهم موضوع ته، چین د پاکستان د وریجو او کبانو او نورو سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته لیږلې دي. چین ویلي دي چې په دې کنټینرونو کې په سکه د کرونا وایرس موندل شوی دی، خو د پاکستان ایکسپورټران وایي چې چین ورو ورو په موږ بندیزونه لګوي او دا لومړی ځل دی چې دومره په غټه کچا زمونږ د سمندري خوراکونو او وریجو کنټینرونه له چین څخه بیرته راغلي دي. تفصیل له کراچۍ نه ځلی راکړي.
چین د پاکستان د رجو او د کبانو، جنګي او نور سمندري خوراکونو 10 کنټینرې بیرته پاکستان ته لیږلې دي. په دې کنټینرونو کې 15 د سمندري خوراکونو او 12 د رجو دي. ایکسپورټرانو په وینا چین ورته ویلي دي چې په دې کنټینرونو کې په سو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوې ده، خو د پاکستان ایکسپورټران وایي چین رو رو په موږ بندیزونه لګوي او دا ډومبې ځل دی چې دومره په غټه کچا زموږ د سمندري خوراکونو او د رجو کنټینرې له چین څخه بیرته رالیږلې. د کبانو یو ایکسپورټر وحید احمد د اگست په 11 مشال ریډیو ته بیا ویلي،
او مونږ چین ته سی فوډ لیکو ته کې میان وی او د جنګي د مو سره ورمبې درو شو چې مونږ چین ته د شپک کنټینر د شپک کمپنی او مال د شپک کنټینر لګلې وی او دا یې مونږ ته سره بل ورځ مونږ ته پیغام راغلی چې د دې کې څه کم تاسو پیکینګ کړی ته هغه صحیح نه شوی او د کرونا وایرس دی، او دا مونږ کوم پیکینګ کوو دا مونږ چې کوم سټانډرډ دی هغه فالو کوو او جدید طریقې سره مونږ پیکینګ کوو.
خو بل خو بیا د اگست په لسما په کراچي کې د پاکستان د بندرونو وزیر علي زيدي مشال ریډيو ته ویلي چې په دې اړه د چین د چارواکو سره خبري روانه دي او ډیر ژر به د استونزي همواري شي.
کچھ کمپنیز نے جو وہاں مال بھیجا چائنا میں اس کی پیکیجنگ میں کووڈ کے ٹریسز آئے.
دی وای چیزن ایکسپورٹرانو کمپنیانو لخوا چین ته لګلې شوی زنی کسوړو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوی. چین په دې اړه د ایکسپورټو توګ لپاره سخت کمونه اغستی. زمون ایکسپورټرانو له هم پکار دي چې د ایکسپورټ لپاره نړیوال معیار ځای وساتي. موږ د دې مسلې حل کولو هڅه کوو او موږ په دې مسله کې د چین د کونسل جنرال او نورو چارواکو سره هم خبري کړې دي. او بیا دوه ورځې وړاندې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود په دې اړه بیا د سینټ د تجارت قائمه کمیټې ته ویلي چې چین د پاکستانی رجو کبانو او نور سمندري خوراکونو ایکسپورټ ځکه ځنډولې چې د پاکستان د رجو په کڅوړو او کبانو کې کرونا وایرس موندل شوی و. چین په دې ډېر یریدلې او د پاکستان څخه د رجو او د کبانو ایکسپورټ لسه وخت لپاره بند کړی. خو بیا د پاکستان د رجو د سمندري خوراکونو ایکسپورټران وایي چې د اگست په 9 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود او نورو حکومتي چارواکو سره ریدل شوی خو ستونزې همواري نشوي. د اگست په 11 دغه ایکسپورټرانو یو غړي د نوم نو خودو بشر یا مشال لیډیو ته ویلي چې اوس په دغه مالونه د نړۍ نورو هیوادونو ته په کمه بیا لیږي او د نړۍ سو هیوادونو سره د دغه مالونو سوداګانی هم روان دي.
2,00,000 ټن جو ہے یہ سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان.
دی وای چی پاکستان ہر کال 2,00,000 ٹن کبان او نور سمندری خوراکونه 50 هیوادونو ته ایکسپورٹ کوي او د نور خوالی لپاره حکومت لخوا ایکسپورټرانو ته اسانتیاوی پکار دي. خو موږ په اسلام آباد کې د عبدالرزاق داود او نور حکومتي غړو سره د چین لخوا بیرته راغلي سمندری خوراکونو په اړه ښه خبري ونشوي او موږ مایوس شو. زمونږ ستونزې ندی را کمی شوي او که پاکستان د چین سره دا ستونزې همواري نکړي نو د هیواد ایکسپورټ به هم را کم شي او دا خندا. اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان هر کال شاوخوا 2.5 میلیون ټن روجي یوازې په چین باندې خرڅوي او بیا پاکستان هر کال شاوخوا 2,00,000 ټن کبان او نور سمندري خوراکونه د نړۍ 50 هیوادونو ته ایکسپورټ کوي چې چین پکې هم یو غټ اخیستون کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي چې د بلدیتی انتخاباتو لپاره دوی هر ډول تیاریانې سر تر رسولې دي. ولی اوس د صوبایي حکومت ذمواري ده چې کله هم وغواړي زر تر زره د دغه بلدیتی انتخابات ترسره کړي. بلخوا د صوبایي حکومت چارواکي وایي دوی چمتو دي خو ولې د کرونا وبا له کبله نه غواړي چې په داسې حالاتو کې انتخاباتو کې چې وبا ورسره نور هم ډېره شي. پدغاړه شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیڑو ته دا اگست په 11 ویل چې د مرکزی او صوبایي الیکشن کمیشن لخوا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنو لپاره د دوی په ذمہ هر ډول تیاریانی دوی سرته رسولې دي. ولی اوس ته صوبایي حکومت کار دی چې زر تر زر دغه ټاکنه وکړي.
بالکل، الیکشن کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا کې خصوصا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کومې تیاریانی موږ له قبل هغه بالکل موږ کړی دي. مثلا د هلک بندو خبر واد خیبر اور او د ویلج کونسل دو هلک بندو هغه یعنی پورا په خیبر پختونخوا بشمول زمشد د اجزا کې هغه مکمل شوی دی. او دین علاوه موږ د آر او یعنی ریټرنینګ افیسر د ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر هغه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. او سټاف د اپوینټمنټ هغه ډیټا هم کلیکټ کړی دا هغه هم تقریبا په دې کې دا جوړونه چې بالکل په حتمی مرحله کې ده.
خیبر پختونخوا کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف پر سوله وجه د عام اولس ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی په خصوصي توګه د ګرانې لوجه نو دوی ولسته نشي مخامخ کېدی. ولی حکومت وایي چې ګرانې باندې به ډېر زر قابو عمومي او د دوی پالیسو په وجه ملک د سوکالې په لور روان دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د بلدیاتی ټاکنو لپاره پارلیماني سیکرټری فضل الهي مشال لیډو ته وایي چې ملک او بیا صوبه کې د کرونا سلورمه څپه په تیزی روانه ده او د صحت محکمه دومره توان نه لري چې وار بیا د وبای صورتحال مخنیوي وکړي. چې کله حالات غوره شي ټاکنه به وکړي.
نن هسپتالونو حالات وګوري، کرونا سلورم لهر یو ډیر تیز سر روان دی. زما خیال دی دا ټول نازک او خطرناک، موږ ته خپل کام او د خپل کام جان او مال او دا د بلدیاتو نم زیات ضروری دی، ځکه چې دلته نن تاسو معلومه ده چې الله مکا په دغه کې دا بیماریانې په دغه هلو ځلو کې جلسو کې جلوسونو کې دا الله مکا زیاتې شي، نو بیا به زمونږ څه حالات دي او بیا موږ سره هغه وسایل نشته چې کم هغه نورو طریقې ته ممالک سره شته دي.
په 28 اگست 2019 باندې خیبر پختونخوا کې مقامی حکومتونو میاد پوره شوي، ولې د الیکشن کمیشن قانون تر مخه یو سل او شل ورځې پس دوباره ټاکنې کول خامخا وي، خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو شاملېدو له وجې او بیا د کرونا وبا له وجې بلدیاتي ټاکنې ځنډېدلې دي او مارچ 2022 کې به دوی دغه ټاکنې وکړي شي. خو په 10 اگست د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شوې غونډه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت دغه خبره ونه منله او ورته ویل چې باید خپل صوبایي کابینې ته دا خبره وړاندې کړي او زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملې ته ویلي دي چې د ساينسي معاینه نو ورته معلومه شوه چې د پاکستان په 29 لوی خارونو کې د پیښور په ګډون د 22 خارونو 50% اوبه د انساني صحت لپاره تاواني دي. دا په داسې حال کې ده چې د خارونو د غزیدو سره د اوبو وسیلې خچنې شوې دي او په نتیجه کې د مادې زیګر او پوستکي رنځونه ډېر شوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پاکستان اکثر لوی خارونه د سکلو د پاکو اوبو د نشټوالي سره مخ دي. د اگست په 10 په قامی سملې کې د وی پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د اوبو د وسیلو څېړنیز مرکز په 29 خارونو کې د ځمکې د لاندې د اوبو معاینه کړې ده او ورته معلومه شوې چې په 22 خارونو کې 50% د اوبو د سکلو قابل نه دي. د پاکستان کونسل آف ریسرچ آف واټر ریسورسز د سیړنې تر مخه د سند په میرپور خاص او نوابشاه او د شمالي سیمو په گلګت کې 100% اوبه انساني صحت لا تاواني دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کونسل یو سیړنکار شکیل بادشاه وویل چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ او ډیره اسماعیل خان سیمه کې په اوبو کې د مالګې او ارسنیک مقدار ډیر دی چې د کینسر یا سرطان د رنځ سبب جوړېدی شي. نوموړي زیاته کړه،
بونیر شو، مردان شو، سواد شو، بیر شو، هلته خدای راځي سپرینګز باندې زیاتره خلک ریلای کوي، اکثر سپرینګ واټر دی. نو هغه کیمیکلی ټیک دی، کیمیکلی ټیک دی او فزیکلی ښه دی، مطلب رنگ دی صفا وګوري کنه. خو هغه دا چې هغه کولاو پرتی دی، هغه کې بیکټیریا موجود دی او زمونږ د پاکستان اورال کوم خبرو کینو 60% نه اباو چې کوم کنټامینیشن دی نو هغه د بیکټیریا کنټامینیشن دی او د نایټریټ ایشو ته په سیوا دی. نایټریټ صرف دغه وجه ده چې هغه کې دا سیوریج لاینز له سدا پایپ لاین تیر شوی دی.
د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو د نشټوالي له کبله د معدې زیګر او پوستکي رنځونه په ډېرېدو دي. نوموړي وایي په ملکن کې د زیړي د رنځ یو لوی لامل هغه اوبه دي چې د چینو نه د پایپونو په وسیله د خلکو کورونو ته رسیدلې دي.
د بدو مرګ زمونږ پاکستان چې دی په دې کې چې کوم ریسرچ شوی دی په هغه کې 80% خلک چې دی نو دوی ته صفا اوبه چې دی هغه نه ملګري او دا وخت کې په پاکستان کې چې څونه هم مرګونه کېږي اموات چې د کومو بیماریانو د وجې نه زیات کېږي په هغه کې دا واټر بورن ډیزیز چې ورته موږ وایو د اوبو د وجې نه چې خلکو ته کوم مرضونه لګي د دې شرح چې دی هغه 10% ده. نو دا یو ډېر لوی پرسنټیج دی چې دا وخت امریکن ڈویژن کی مین چکن تو ابو دوجنا ناروکیا گانی دی باغی کی رفیوتی خرابی دی دی دا میدی بیماریاں دی پدی پیر ٹور نہ دیو مسئلے چے چے تر اگے ہیپاٹائٹس پہ.
د پاکستان د اوبو د وسیلو سړنیز مرکز ویلی دی چې د بلوچستان په کوېټا، خوزدار او لورلای کې هم د سکلو د اوبو معیار خنه دی او د بیلابیلو رنځونو لامل جوړیږي. د خیبر پختونخوا حکومت خلکو ته د سکلو د پاکو بو یقیني کولو لپاره د صوبې په درسل ویخت خاري او نیم خاري سیمو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنی په نوم ادارې جوړې کړې دي. په سوات کې د دې کمپنی مشر میا شاهد علي وایي هر میاشت د اوبو معاینه کوي او د اسیایي پرمختیایي بینک په مرسته یې د منګوري ښار لپاره د 13 ارب روپو په یو پروژه لاس پورې کړی دی. نوموړی زیاتوي
دبل 30 ایئر لپاره دا پروپوز منصوبه ده او د چې موږ اوس څنګه راکنه چې موږ اوس سونو په بازار دا چې تری چند به موږ اوپر راکې دا د چې د واټر ټیبل چې ګلان دي ورزي دا هغه وجي دا هغه ډیماند او بوسه واشه دي چې به کم شي دا کمې دوه د لاسه موږ دا نه چې بس پاکي پاکي خو دي په دې موږ هر مهانه هر میاشت موږ لول په کم دغه چې کم چې اوپر راځي په هغه ټیسټ او بیا په بین سیم کو او په اند باندې چې یوزر دی په هغه کو نو موږ چې کم چې موږ کو کم نه اوپر راځي نه خو ممن 100% دا ټول پاکي یا مینس کی اخر سر کی دا رش کی یاری پائپ کی چتلی کی یا چنا لے کی تلے اخر کی کنڈیشن دی اور تے کنڈیشن نو تے منگا رکھو دا کہ دا پر الفا پر دا کہ تسپلی کی
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملې ته ویلي چې د اتلسم ايني بدلون نورستو د سکلو د پاکو بو یقیني کول د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده خو وفاقي حکومت ته لارښوونه کوي او وخت په وخت ورسره د بو د معیار پاړه د سیډنیز مرکز راپورونه هم شریکول شي.
د مشال ترڅنګو سه د سحر لنه هو د ما خام ترش پګو
د شمالي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوود وایي چې حکومت د دوه میاشتو راهیسې د قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټونه تړلي خو ورته په ډاګه کړې نه ده چې د جرم څه دی. نوموړي زیاته کړې ده چې دا ورته وروستو پته ولګېده چې قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ یې تړل شوي دي. په دغه اړه تفصیل له سیمینا زموږ همکار راکوي.
د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوود وایي چې حکومت لخوا د 13 میاشتو نه قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ ورلا بند کړی شوی.
بینک اکاونټ او شناختي کارډ دا خو د ډېر وخت بند دي. په بینک اکاونټ خو پهلا ماته یو فقیدا میسج راغله و چې ستا په بینک اکاونټ سټېټس کې مونږ دا هغه مونږ اپډیټ کړو. نو زه خو مې ریان شم چې ما بینک ته نه یم او بینک سټېټس زما اپډیټ شول څنګه کې سره خو بیا چې کله بینک ته لاړم نو هغه ماته و چې ستا بینک اکاونټ چې کوم دی هغه فریز شوی دی. بیا د تنخواه حساب نو ما و چې زه اوس د دې بیا ما د سټوډنټ لایف ته د شلو کالو زور چې کوم بینک اکاونټونه وو هغه ډیټیل مو ورکړل. هغه بیا غیر ته وویل چې هغه هم فریز دی. بیا غنه پس شناختی کارت مسله وا شناختی کارت مسله ماته داسې پته ولا کې چې کله دا کووډ ویکسین مالا غوړو دا دویم ډوز سره مالا غوړو په هغه ټیم کې بیا ماته دا هیلث ډپارټمنټ ولا دا و چې نادرستا ریکارډ نه پک کړي. نو بیا چې ماته نادرانه تاسو کو هغه چې تاسو شناختی کارت بلاک کړي
دا وړوي چې اکاونټ او قومي شناختی کارت حکومت کده عدالت او یا د بلچا په وینا بن کړي نو دوی به هم قانوني جنگ کړي.
انټیریر منسٹری دا شته چا په خپل بلاک کړي دي دا چا په وینا بلاک کړي دي او دا عدالت په خپل یا چا په هر چا په خپل دا کړي دي. نو عدالت خو دلته پرویز مشرف په شان دي چې هغه عین مات کړي دي او عدالت کنوکټ کړي دي نو هغه شناختی کارت هونه شو بلاک اوسه پرې
کلامو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د کورانو چارو دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې داخله وزارت د داوړ کارډ نه دی بلا کړي نادرا بابلا کړي وي خو هغه کولی شي خپل مقامی نادرا دفتر کې اپیل وکړي قانوني لوازمات پوره کړي. دویم هغه د ډیپټی کمشنر دفتر نه خپل کیس پاړه پوښتل شي او په دریم پړاو کې کستون ځای حل نشي نو وزارت داخله سیکشن افیسر نادرا ته اپیل کولی شي. خو بیا مو چې کله د نادرا دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکی چې هم نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرنٹ سپورټ ته خپل د چا کارډ نه بلاکوي. ایډوکیټ سنگین خان وایي چې قانون کې هیڅ گنجائش نشته چې د عام شهري او بیا په خاصه توګه د قومي اسمبلی غړې کارډ وتړل شي.
د کارډ د بلاک کېدو یا د اکاونټونو د بلاک کولو تعلق دی قانون کې د دې قسمه اقداماتو هیڅ گنجائش نشته په خاصه توګه چې د یو عام شهري سره ملکیږي د قومي اسمبلی د یو منتخب ممبر سره دا سلوک کېدل ناجایز عمل دی. اس قانون د اجازه نه ورکړي خو د قانون ابیوس کېږي قانون غلط استعمالیږي د سیاسي مقاصد لپاره.
دا یادونه ده چې د دې وړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندگانو شناختی کارډونه بلاک کړي شوی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر لسنی مبه جی کې دونکو دی د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو نورستره ته زمونږ ونی ز خبرونه سندره جادوګری وړاندې کوم. پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وائی چې دروانه میاشتې په نهه ویشتمه نیټه باندې حکومت پر ضد په کراچۍ کې یو لوی ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت یو غیر قانوني او غیر آئینی حکومت دی. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانه پیدا کول دي. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې په سوشل میډیا د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین روان دی. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودھری سره په شریکه یو خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې د اګست په نهمه او لسمه نیټه په سوشل میډیا د سانکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي د هیش ټیګ سره یو ټرند وچلېده چې په دغه کې د ډیرو اکاونټونو تړاو د افغانستان او هندوستان سره دی. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د کورونا ضد د دوه واکسینو ترمنځ موده له 240 ورځو څخه 28 ورځو ته راټیټه کړې ده. د کورونا د کنټرول مرکز چارواکي وایي چې دا پریکړه وروسته لغې کړې چې د واکسینو نړیوال اعتلاب گاوی ورتا په یو ونې دننه د نورو شپږ میلیونه واکسینو د ورکولو باور ورکړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په قندوز کې مهم ځایونه نیولي دي، افغان ولسمشر اشرف غنی د پوځ مشر له خپلې دندې لرې کړې دي. طالبانو پرون د افغانستان په شمال کې د ستراتیژیکي پلوه مهم ښار قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو د سلامي کېدو نه وروسته یو مهم مرکز او هوایي ډګر په خپل ولخه کې اخیستی دي. او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لورې جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه اخلي. اردوونکو اوس وخت شوې دی زموږ د ونیزې خبرونې سندرې جادوګرې. په دې خبرونه کې تاسو د سندرغاړي زیکا پریدي خبرې او سندرې اوریدئ شئ. د خبرونه هارون بچا وړاندې.
سلیم شهیز هارون بچای مریدونکو تاسو ته د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه راوړې ده. د دیونه په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي زیک اپریدی د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندرې اورو. زیک د خپل رسمي زده کړو ترڅنګ موسیقۍ ته هم وخت ورکړی او اکثره د پښتو ولسی سندرې له نو سازونو سره ویلي او تازه کړي دي. د نوموړي د شهرت لامل هم د بی بی شیرینی په نوم د ولسی سندره شوه چې په 2003 زیږدیز کال د پښتو لیوه شخصي ټلویزیون چینل لا خپره شوه.
ਦੇਵਾ
کپریده وای دا سندره زکه ډیرو خلکو ته ورسیده و غوی خوخه کړه چې د پښتو لومړی شخصي ټلویزیون خورا زیات خبره کړه. د نوموړي په خبره د تل غوختي چې د پښتو زړې او مشهورې ولسی سندرې له نو سازونو سره په یو نوي رنگ کې ووای.
بی بی شیرین سندره یو فوک سندره ده. دا زمون مخکې خیال محمد صاحب دا افغانستان کې ګل ځوان صاحب دا ویلی و او ودونو کې اکثر به دا غانې لګیدل. زمونږ دا خیال و چې که سټوډنټ باندې مې چې به دا میوزیک لک شاندې چینج کوم هغه وخت زمونږ دا خیال نه چوم دغه سندره وکړو. خو خیال مې دغه و چې دا نور خلکو میوزیک څنګه چې دی لک شاندې اپډیټ کو نو هغه وخت کې دا کالو تصدر او درم او دا سندره مو ریکارډ کړی و. ایون شفیق زمونږ یو مرګره دی نو هغه د دې میوزیک کړو بازو مرګرو پکې ویل چې نه دا مکه وي ځکه چې دا خو ار سره عام غانه لګېدلې کنه. خو مونږ دا کوشش کړو چې هر زر په خپل انداز کې او نوی انداز کې کوم نوغه خلکو بیا ډېر زیات خوخ کوو. ډېری خدای دې چې دا فوک او فوک کې مونږ مختلف ټپي اسولې دي کم چې خلکو ډېر زیات خوخ کړو. مونږ دلته کې وی ټي خبر چینل هغه وخت راغلی او نو ویډیوز مونږ ته راغلي وکړو. بس سیمپل شان ویډیو چې هغه سټوري بورډ تاسو چې یو لکو جینې راځي او سټوډیو طرف یې سندر ریکارډینګ نو بس هغه شان دی سیمپل ریکارډینګ کړو. دا خو چې درې جنریشن سانګز وو دا سندر چې دا ما سره یو کس ملاو شو نو هغه زویم ورسره او ورسره هغه د زوی بچی ورسره کنه دا دا ماشوم نیکو نو ما ته وی چې دا سندره ما هم خوښه ده وې دا ما د زویم خوښه ده او دا ما د دې کشر هم خوښه ده. نو درې جنریشن سانګ شو نو په دې کې ډېر فیکټرز داسې وي چې لکه زه ټیک شو زمونږ په کې لکه ماډرن کو هغه وخت کې د ویډیو کانسپټ داسې و نه ایوی ټی خیبر پهل ځل راغلی وو لکه پښتنو د پاره یو چینل وو. نو دا ټول شیزونه کاونټ شوي نو یو دم لګېدل او زم نه وم ما چېرته سندرې نه ویلې دا هم زما دویم دریم غانه وو. نو خلکو ته خوښ شو دا پرزنټیشن هم خوښ شو سټایل هم خوښ شو هغه لکه بدلون همیشه چې ښه وي نو اکسپټ کیږي دا ډېر هیوجلی اکسپټ کیږي.
لونگیم ستاد یارانے پر رنگ کے رنگیم ستاد یارانے پر رنگ کے رنگیم کلا چی دانا از لونگیم کلا چی دانا از لونگیم ستاد یارانے پر رنگ کے رنگیم ستاد یارانے پر رنگ کے رنگیم تاپس
تاپسی ملنگیم
پریدی دا بل سندر موریدا دی وای پلارنی ټاټوبه د خیبر تیرا میدان دی دغه په خبره د خپلې تعلیم یافته کورنۍ یوازینه غړ دی چې د موسیقۍ ډګر ته راغلی دی زیګ زیتوی اوس مهال یې کورنۍ او کاروباري ذمہواری سی وای شوی او هنر ته ډیر وخت نشي ورکوله
تعلیم چې ما ایم ایس سی کمپیوټر ساينس کړی دی مې د انګلستان څخه ډیپلوما کړی دی بزنس ایڈمنسټریشن کې او فیملی چې زما والی صاحب خپل انجینیر دی میکانیکل انجینیر اوس خو ریټایر دی زه په خپل فیملی کې پهلا قسم چې زما میوزیک سره شوق نه مې ترونه چې نه مې ماماګانو چا سره چې تم دا شوق نشته رې نه د انسټرومنت نه د میوزیک زمونږ کله اسې چې مونږ خیبر کې رازو تیرا ورته وي میدان او بیا دا چې ماماګانو کلی مچ دین دا کوهات کې دی د میوزیک والی صاحب دا چې فیملی طرف نه داسې څه خاص هغه نو ژر ته میوزیک وکړه یا ونه کړه دا چې کله ما چې سوار لسن کې ومه نو میوزیک سره مې شوق و نو ما دا تپوسونه په کل چانس زده کړم نو استاد احسان زما د موسیقي استاد نه هغه الف بی ته ماته د میوزیک خولي سره ګام او دا کم چې دینو ریدم ستا وي سور ستا وي کم اس کم په دې پوه کم چې دا دې څه شي کنه بس هغه څه بیا موږ ناست پاسو نو بس تاسې به مزګولو مخکې مو شوق نو مخکې به مونږ دا کول چې مونږ په ټوټو کې شپه به مور پسې وکړو دوه درې شپې به مې مور پسې وکړي اوس دغه چې لکه مواری نه راشي کور شي بچی شي نو دغه کیسې راشي نو بیا هغه کې لکه کمی ډېر راشي خو سندرې کوم شوق کې چې دې کله کله ریکارډینګ کوي
پورا پزور زورا او جڑتا آپ سے کوما سرگ میں دیری داستا او ما خود داستا سترگی تن پریگینا
مشال رادیو سندری جادوگری خبرونه دا داونه پکې د سندرغاړي زیک اپریدی د هنر پاړه د خبرې او هم یې سندری اوري نو موړې د خپل د نو ټپو پاړه وای چې دای پډې رمینه ویلی او ویډیو ورته هم جوړه او پر ټولنیزه میډیا خبره کړې ده زیک زیاتوی دی او ملګری سندرغاړي مجبور دی چې خلکو ته د خپل سندرو رسولو په چارو خپل پیسې ولګوي خو په خبره چې د خپل لګښتونو د بیرته راګرځولو امکانات ورسره خورا کم دي
دا ټپی دا زما ډیر زیات خوښي وي د ډیر وخت نه بس ما همیشه کوشش کول چې دا ویم ویم کلم چې دونه ټایم نه ملوي نو بس اخر مو کړل او بس خلکو خو هم کړلو ویډیو مو مله جوړ کړل بل بیا مو په دې فیسبوک باندې ورکړل یوټیوب باندې راځي چې ټي وي چینل هم ورکړ هغه چلی لګیا دي او خلک خوښي دې ویډیو باندې چې تقریبا دا چې 5 لک پورولې دی پاکستاني دا ډېر محنت کار دی او یو جنون کار دی زپاره مطلب دا چې خ ټپی ادا دا لکه موږ ذهن تراشي نو بس به موږ دې باندې کار شروع د کلمو مومنټس کې انګلستان ته یو دې کار نو یا مو چې دل راونو خپل کاروبار مو شروع کو ورسره ورسره دا چې فلمونه ته سو سندري مو ویلې یا مو خپل شروع خودري کې پیسې ډېرې لګي خو بیا واپس نه راځي کنه او بیا چې کوم آرټیست دی نو هغه ته چې نو د فنکشن یا د کنسرت نو پیسې راځي نو هغه هم دلته زموږ په دې کوټو پاک خو ما په خیر راوسته نه د نشت برابر دي او نور هم چې دنه د عالمي سره باندې چې نه د دې مخکل بزنس دا ونه ټلویزیون خو په دې باندې کې کوم شلې اخلي او خپل چینل چلی دې لپاره اوس نه تبا کوم چې خپل فرند لپاره سو مخوخي هغه لپاره لګ دې کارو کو او روان دي بس خبره ګزارا روان ده
لګل دانا 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 پسرو شوندو می خندا
زیک اپریدی یو ګلپانه جوړه سندره وا اپریدی لخپلې د تجربه خوخته او وای چې دا سندره پر یوټیوب خورا زیات خلکو لیدلې نو موږ زیات وی غواړی چې د پښتو د نومیاله شاعرانو کلامونه هم ووای خدا غو د لټون او ورته د کمپوز جوړولو لپاره وخت او نور امکانات پیدا کول ورته ستونزمن دي
یو فلم کې مو په دې سندره کړو دا ائیډیا به تاسو چې زموږ کې ملاو شو یو فنکشن اری کې دا ډیسایډ شو چې موږ یو غانه سریم کو نو دا سره چې دا موږ خلکو ډیر ځخ حکومت کو او بیا هم دا څه و چې اولی مو ته یو مش کو کا د ویډیو دا سی په اټک سټیشن باندې کوي او ټیم ډیر ښه ریسپانس راو په یوټیوب باندې ډیر ځخ کو دي او ګلپان هم دا تکړه هنرمند ده نو دا هم ډیر ځخ فین دي نو خلکو ډیر ځخ خلک هم زما زیات سندری چې دي کړم ما فوکس هم چې کړی دي بیکوز دا ټپی دا یو ډیر زور دی دا چې به شیرین واغم فوکس اندرا و نو دا چې خاص دا چې سلیکشن نه کړی خو لایګا دا لایک شیر چې دی نو دا غم چې لګ ډیر ویلی دي او نور دا چې رحمان بابا یو څو کلام نه لري دي اصل کې مثلا دا چې لکه دا یو بل کار دی لکه اوس ترانو سره کې نسل پاسیدل دا غیب ایدیاز ورکول لکه زما ډیر تعلق نشته کنه دا زموږ خپل کار کې انخصي او غیب خپل کار کې انخصي بیا دا نه پس هیڅ ځای غیری راله بیا دا کمپوزیشن سو کوي کمپوزیشن یو مسلې نو موږ ته دا آسان وی چې کما څخو لګي او ډیر زړوي نو بیا چې نو زه هغه باندې کار کوم چې یو ریمکس ولا ورکوم او جدید موسیقي سره پیش کوم کنه
سندرغاړې زی کپری دې د پښتنو د ټولنیزو ستونزو په پام کې نیولو سره وايي موسیقي یو ښه وسیله ده چې ولست پرې د تعلیم او صحت په اړه د پیغامونو ورکولو ترڅنګ په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کیدی شي
بالکل کیدی شي او ډېر زیات رول پکې موسیقي کولای شي لکه څنګه قلم دې په قلم باندې چې تسلی کې بس هغه وبولته شي دا خې خبرې کې نو خبر دي غلطه کې نو غلطي وځي او سوله امن نه پاره او اگر ارشي د پاره دی ایجوکیشن د پاره دی لکه اوس خلکو ایجوکیټ کې هغه ته موسیقي په توګه نه تکول شي لکه اوس
هیلت مسلی مسلی شي صحت مسلی شي یا پاغه باندې ته سندره جوړول شي خلکو ته یو عام خبرې کول کی او سندره کول دي سندره نزیات خلق انفارمیشن خلی معلومات هغه ته لري زما په خیال دا سي دا سندره په څو چې کیږي موسیقي په څو نو هغه ډیر زیات اثر پینو چې ډیر زیات حالات خراب وو نو هغه کې ما د رحمان بابا یو کلام ویل او کړ د ګلو کشتی باندې گلزار شي هغه مې کړ په خو کې به خار شي ا کلام کې زور دی نو موږ خو کولې صحیح دی او کنه خو کلام دا څه دی چې هغه سره وو نو ته په ټولې کې چار هغه دومره مخ کې چې دا خپل شیرونو کې دا خبره کړی دی چې را بل چا تکنده مکری تاسو پیلار شي
اوریدونکو د دیونه په سندری جادوګری خبرونه کې مو د سندرغاړي زیک اپریدی د هنر په اړه د خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د نوموړي له دی اردو سندری سره ز هارون بچا مخخه درته وایم خوشاله اوسئ.
چھوٹا سا دل میرا سمندر سے بھی زیادہ ہے اس میں پیار تیرا خود پہ اختیار نہیں تیرے بن چین قرار نہیں خود پہ اختیار نہیں تیرے بن چین قرار نہیں خود پہ اختیار نہیں تیرے بن چین قرار نہیں اور خود پہ اختیار نہیں تیرے بن چین قرار نہیں خود پہ اختیار